تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مسپښین 2 بجې دی. زه بوریوال کاکړی هم سلامونه مې ومنه. په دې اوسه خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبروم. دغه سی به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سندرې جادوګری هم اوري. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له شاهین بونیر څخه اورو.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په وستوال برید کې دوه تنه وژل شوی او اوه نور ټپیان دي. د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتیری روسی ځواکونو نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا په وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او نور اوه ټپیان دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل په کارته پروان سیمه کې دا برید سهار 6:30 بجې پیل شوی و او 11:30 بجې پای ته ورسید. د وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې سات وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنو ته وویل چې په برید کې یو امنیتي سرتیری او یو سیکھ وګړی وژل شوی دي. د نوموړي په خبره وسلوال لومړی د لاسي بم برید وکړ چې له امله په ګوردوارا کې وور لګید. بلخوا د هندوستان د بارونو چارو وزیر جیس شنکر په کارته پروان کې د سیکانو په عبادت خانه برید بزدلانه عمل بللی او د دې سخت غندنه کړې ده. د هند د بارونو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د حسین لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې ساري. د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې لا پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. ادارې ویلي چې سارون کې ډله به پاکستان ته راتلونکي سفر کې د اسلام آباد د عملی ګامونو تصدیق کوي او بیا به له خړ لیست د لرې کولو په اړه پریکړه کیږي. د ادارې مشر مارکوس پلیئر پرون د جرمني په برلین ښار کې د سلور ورځنی غونډې په پای کې رسنیو ته وویل چې د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان په کاري پلان کې ټول سلور دیرش مادی پورا کړی دی او د ډلې سارون کې به دغه هیواد سفر کې د دغه شرایطو د بشپړې دو تصدیق کړي.
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې خوولې چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر روډ ګرځول شوي او ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه. پاکستان نن له خړ لیست څخه نه دی ایستل شوی.
پاکستان د 2013 کال جون راهیسې د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې چولې دي چې اغیزې د دغه هیواد په اقتصاد او بهرنیو هیوادونو سره په تجارت پریوتې دي. د ایف ټی ایف په اعلامیه کې د خبر نه د واضحه چې د سارونکو ډله به کله د پاکستان سفر کوي. د سند حکومت په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره د کراچۍ په ګډون په ټولو صوبه کې بازارونه او شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې د تړلو حکم جاري کړی دی. حکومت پرون په اعلامیه کې په صوبه کې د واده د تالارونو او نورو غونډو د شپې 9:30 بجې د ختمولو حکم هم ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دا بندیزونه به تر یوې میاشتې پورې وي او ټولو ضلعو کې انتظامی مشرانو ته هدایات جاري شوي دي. سند حکومت وایي چې د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو لپاره دغه فیصله کړې ده. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال څېړونکي شاعر او فوکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر ناروغۍ وروسته نن له نړۍ سترګې پټې کړې. و اتیا کلن سیال کاکړ د پښتو فوکلور یو ولسي ادب په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي دي. سیال کاکړ تر څلوېښتو زیات کتابونه لیکلي وو چې زیاتې چاپ شوي دي. نوموړي ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو. خو په 2018 کال کې د افغانستان مخکني ولسمشر اشرف غني هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. سیال کاکړ په 1915 کې د شین د سرانانو سیمې په شاګۍ کلي کې زیږېدلی وو او د جون په 13 په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او د امریکا د سمندري ځواک دوه پخواني سرتیري روسي ځواکونو نیولې دي. دوی په خپله مرزه د روسي ځواکونو پر ضد د یوکرایني ځواکونو د ملاتړ لپاره د غلطه ورغلي وو. د راپورونو له مخه دا پخواني پوځیان چې لاباما ریاست سره تعلق لري د یوکرین فخار کیپ کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د غربي هیوادونو سلګونه وګړي په رضاکاران نه ډول یوکرین ته تللي دي. سو پر یوکرین د روسیې د ناببره یرغل پر وړاندې د کیف دفاع وکړي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بونيري وړاندې کول. د ناکرانو پیسو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان له خړلې څخه د وتلو لپاره زیاتره شرایط په تخنیکی توګه پوره کړي دي، خو د هغوی د عملي کېدو جاج به اخیستل کېږي. د دې لپاره به یا د اداره خپل یوه ډله پاکستان ته لیږي. بل پلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر مملکت هینا ربانی کر ویلي چې له خړلې څخه د پاکستان د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل لنډې د مې وروسته. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اعلان کړی چې پاکستان بلا هم تر هغه وخت په خړ لیست کې وساتي چې په تخنیکی توګه د پوره کړو شرطونو عملي کېدیا باوري کړی نه وي. د خبره د یادې ادارې مشر ډاکټر مارکوس پلیر د جون پر 19 د جرمني په برلین کې د خپلې ادارې تر څلور ورځنۍ غونډه وروسته رسنیو ته په وینا کې وکړه. دویل زه د دې خبرې په کولو خوش یم چې پاکستانی او چارواکو تر ډیر زحمت وروسته د اکشن پلان ټول څلور دیرس هدفونه پوره کړی دي. نموړی زیاته کړه،
پاکستان په تیرو څو میاشتو کې خوولې چې دوی اوس د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر روډ ګرځول شوي او ډلو مشرانو ته د مالی مرستو پلټنې او کاروایی کوي، او هم په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد پر ضد پلټنې او کاروایی کوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې وړاندیز کړی دی چې پاکستان ته به ځي او ګوري به چې آیا پاکستان په عملي توګه اصلاحات کړي او هغه په راتلونکي کې هم برقرار ساتل کېدی شي او کنه. پاکستان نن له خړ لیست څخه تدې ایستل شوی. دا کار به یوازې هغه وخت کیږي چې دوی په دې سفر کې بریالي وبلل شي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا تر خبري غونډه وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر هینا ربانی کر پر ټویټر پاڼه پادې اړه ویډیوي بیان خپور کړ. نوموړي وویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی.
زه د دې خبرې په کولو ډیره خوشاله یم چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په یو وخت له د پاکستان د اکشن پلان ټولې نقطې منلې دي، او له دې سره د یادې ادارې له طریقې کار سره سم له خړ لیست څخه د پاکستان د وتلو بهیر پیل شوی دی. د هغه طریقې کار مطابق به د ارزونې لپاره یو تکنیکی ډله پاکستان ته لیږل کیږي، او زموږ پوره هڅه ده چې دا ډله د 2022 تر اکتوبر غونډې وړاندې خپل کار سرته ورسوي، او موږ هغوی ته د پوره همکارۍ باور ورکړی دی، او په اکتوبر کې به له خړ لیست څخه زموږ د وتلو پروسه سرته ورسیږي.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان د حکومت په وینا ملک له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې که دا پرمختګ وبلل سي هم، نو د پاکستان لپاره ارزښت څه دی؟ د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال رادیو ته وویل دا په لوړه او نړیواله کچه د پاکستان لپاره ښه خبر دی، خو د ده په وینا پر عام ولس بیا په سمدستي توګه څه خاص اثرات نه وي. ډاکټر میراج الحق زیاته کړه چې له خړ لیست څخه د وتلو لویه ګټه به په ځانګړې توګه دا وي چې په پاکستان کې پانګونې ته زمینه برابره کړي.
انویسټر دی، کاغه اغوستونکی دی، کاغه خرڅونکی دی، کاغه بهر ورسی پاکستانی دی، څومره خلک چې دی، نو دا خو باغی باندې او داغی کم چې کاروباري اقتصادي او داغی چې کم تجارتی اهل زلی دی، باغی باندې دی یو مثبت
ټاکل شوی دا چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې بل ناسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې وشي. پاکستان په 2013 کال کې په مې میاشت کې له دې کبله په خړ لیست کې اچول شوی و چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا ترتیب شوی 40 سپارښتنو کې یوازې پر 14 عمل کاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې د عمران خان حکومت د خپل واک په موده کې قبایلي ضلع لپام غورځولې دي. د دوی په وینا هلته له 50% څخه هم کم بجټ ورکړل شوی دی. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د جون پر 12مه د صوبې لړنوي مالی کال بجټ باندې هم نیوکه وکړې. بل پلو حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا نوې زمکل سوي سیمې هم د نور صوبې برابر کړي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبایي بجټ د سشن دوران خپل وینا کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د عمران خان په تیر مرکزی حکومت سخت ټکونه وکړل چې دوی کله مرکز کې حکومت وو نو تیرو دریو کلونو کې زمشوي قبایلي ضلعو لپاره د 300 ارب روپو پر ځای صرف 130 ارب روپې ورکړې وې، کم چې 50% نه هم کمی دي. په دې باب باندې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی استازي میرکلام مجر مشال لیډو ته وویل چې تیر کته پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت وو، کوز دا شاه باز شریف او کدل ته خیبر پختونخوا حکومت ټول قبایلی ضلع اړخته پاملرنه کم ده.
دا کم زمونږ سره دوی لاس کال وعده کړی ده چې په دې کې به تاسو تاس آر کال 100 ارب روپې درکو، نو هغه فنډ چې کم دی هغه مونږ ته نه دی را کړی شوی دی چې دوی هم مانی چې دا پورا نه دی را کړی. د تیر کال 450 ارب ته رسولی وو، په هغه کې هم تقریبا 80-80 ارب ریلیز شوی دی. دا وفاق او صوبې سره زمونږ دا کمیټمنټ وو، بلکې د اوسه خیرنای کال 50 ته ورسول، نو د اوسه حکومت نه مونږ غوښتنه کوو او د صوبایي حکومت کې بل دا چې کا پیسې مونږ ته دوی نه مینیټم کې مونږ ته کم دي چې دا پیسې دي، خو بیا هم دوی یا یې ونه لګوي لپس شي واپس لاړی شي، یا دوی بیا راوړي په پېښور ماردان سوات شانګلا په دې وطنونو کې غا خرج کوي.
دا خیبر قبایلی ضلع نه مدني فعال شبیب افریدی وایي چې دا جون هر اړخ دغه سیمو کې ډېر رستو پاتې دي، نو باید حکومت دې ورته خصوصي پاملرنه وکړي.
هلته ډېر زیات ډیولپمنټ ضرورت دی، په ایجوکیشن سیکټر کې، هیلت سیکټر کې، اګریکلچر کې، اریګیشن کې، سوشل سیکټر کې. بعض ځینو کې سکول نه جوړ شو پرائمری، خو ته ډېر ځینو کې ضرورت دی انتهایی ایمرجنسی بیسس باندې. دین علاوه تحصیل نه شته چې هلته ډیګری کالجونه نشته. دین علاوه هیلت سیکټر کې بعض بیچوز بند پراته دي هغه چې فنکشنل شي. ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل باندې ملته لوکل ډسټرکو کې کارو شي. لیبر ویو ستانیو ملته یو غټه سته باندې الکانو ته د غورلو علاقو نه چلکان د سي اغي سيټيز ته راوستي شي او هلته وته هاستل سره دا اپورتونټيز ورکړي او ورډ کې ورډ کې سنتونه سنتي اداري کل ته جوړي شي نو ډېر به بهتري.
ولی په دې باب له موس پاکستان تحریک انصاف د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه، د غورستو مو د مهنت او ثقافت وزیر شوکت یوسف زه، او بیا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان سره سو سو واره تماس هونی ول. نو درې ونه اول ویل چې د اسمبلی په سیشن کې وو، ولی بیا د نور مس روفیات وروځي خبر ونکړي. خو د جون په 14مه د بجټ وړاندې کول ورستو په صوبایي سملیا کې مشال لیډو سره په خبرو کې تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې دوی تیر درې کلونو کې قبایلی ضلعو له د ضرورت ته سیوا پنګي ورکړي دي.
درې کاله مخکې چې سونه قبایلی ضلع کپاسټي وه، هغه نو ته زیاتې پیسې ملاو شوې. په دې رښتیا دروغو کې فرق محسوس کړي. د
قبایلی ضلع حق دی، دا خو صرف ان اف سی نه ده شوی. تاسو راشي خپل ریکارډ وګورئ چې څوک راتل غواړي هغه ته بزوخي. دې کال سونه
خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو په وخت دوی سره ژمنې شوې وې چې تر 10 کالو به حکومت هر کال زمشوي قبایلي ضلعو له 100 ارب روپۍ خصوصي پانګه ورکوي. ولې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت قبایلي ضلعو له 50 ارب روپۍ پرمختیایي بجټ، ولې روان کال د شهباز شریف حکومت 50 ارب روپۍ پرمختیایي بجٹ اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 421. پر شارٹ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو ہرٹز انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندے او سبت شوی بنا موجود تھی
تاسو مشال ریڈیو تا غرجی است دا اسلام آباد ہائی کورٹ یو ځل بیا له حکومتي وکیل څخه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د لادرکه کسانو د په زور رکولو ذمہوار څوک دی. نوموړي دا پوښتنه د ورکو کسانو په اړه د یو اوریدنې پر مهال کړې ده. جج اطر مین اللہ د پاکستان له ډیپټي اټارنی جنرل څخه پوښتنه کړې ده چې په تیر اوردن کې هم د عدالت د بې درک کسانو د وړاندې کولو غوښتنه کړې وه پر هغه څه وسو. اټارنی جنرل ورته ویلي چې وفاقي حکومت په دې اړه کمیټې جوړه کړې ده او پلټنې روانې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد ہائی کورٹ یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې دا بې درکه کسانو ذمہ دار څوک دی او یا د مونږ ته وښودل شي چې په ریاست کې دننه بل ریاست جوړ کړی شوی دی. د جون په 18 نیټه د پزورا بې درکه خبریال مدثر نارو او نورو بې درکه کسانو کیس اورېدو په موخه اسلام آباد ہائی کورٹ مشر جج اتر مینلا ډیپټي اټارنی جنرل نه پوښتنه وکړه چې په تیره اورېدنه کې عدالت دا بے درک کسانو عدالت تا پیخ کول غوختلی وو سپے وشول. اٹارنی جنرل ورتو ویل چې په هغه باندې وفاقی حکومت یو کمیټي جوړ کړی دا او په دې لړکی تحقیقاتی ادارې هم پلاټنې شروع کړی دي. په بشری حقوقو کارکونکو خوشحال خان وای چې دا بے درک کسانو په اړه بلا بیل د پښتنو او بلوچ سیاسي مشران غغونه پورته کوي خو سر د زړه د تمې نتیجې راوځینا د زیات کړه.
کافی کلونو نه په پاکستان کې دا مسله را روانه ده او خصوصا په بلوچستان کې ډیره زیاته ده. پښتونخوا کې هم کیسونه شته دي، نورو ځایونو کې هم کیسونه شوي دي. سیاسي پارټي چې کومې دي، بلوچ پارټیانې چې کومې دي، هغوی په دغې مسلې باندې کافی وخت نه خپل غږ اوچت کړی دی. اوچتوي ورسره پښتانه لیډران هم په دې مسلې باندې هغوی هم خبره کړې ده. زموږ هم دا خیال دی او دا چې کوم بلوچ اکټیوستان دي، د انساني حقوقو کارکنان دي، هغوی دا خیال دی چې د مین سټریم پارټیو ته لږ نور زیات په دې باندې نور زیات مضبوطۍ سره آواز اوچتول پکار دي.
کیس اوریدنې په وخت مشر جج اتر مین الله وویل چې وزیر اعظم او ریاستی ادارو د عدالتی حکم د نه مننو ذمہ وار دي او کچره دوی بے وس دي نو ښکاره دکړي چې بیا عدالت د چا په ضد اقدامات وکړي. جج د عدالت بیا اوریدنه د جولای په 14 نیټه راغوښته ده او د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او پخوانی د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم عدالت ته پیښ کېدو لپاره غوښتلی دي. یاد دوی چې خبریال مدثر نارو د اگست په میاشت په کال 2013 کې بې درکه شوې دي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو کمیشن جوړ کړو چې بیا بیا یې ویلی دي چې هغه کسان چې و موندل شي او هغه خلاص کړدل شي، خو کمیشن د تختونکو په اړه معلومات نه ورکوي او نه وایي ولې تختول شوی وو او څه ورسره پیښ شول. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک من دا لوگے نمرو کزا من بچی مریدا بی بارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا نو دوی سره سم زمو سغم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمہرا آزادہ بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا چھڑ والا خلا پین تے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغه واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا دینمی او دا زیارت پورز دا سحار پ لسنے بجے اور دایسی
مشال ریډیو ته غوږی سپدا سال کې چې په پاکستان کې له تیر کال پرتله د شیانو بې شاوخوا 14% لوړې شوې دي. ولس د ورځني ژوند د ضرورتونو لپاره له ننګونو سره مخامخ شوی دی. سجاد ګلرنګ د سوات یو داسې ځوان دی چې د جانزیب کالج څخه د بی ایس ډیګري ترلاسه کړي، خو د تعلیم لړۍ ځکه نیمګړې شوې ده چې د پوهنتون خرڅونه نسو زغملی. هغه مجبور دی چې په یو شخصي کمپنۍ کې په ډیر کم اجرت کار وکړي، خو بل خوایې د خپل درد او احساساتو د اظهار لپاره رباب ژغول هم زده کړی دی. د ګلرنګ کیسه د شاهین بنری په دې رپورت کې اورو چې پایلې هم د هغه په اواز لا یو سندرې کېږي.
دا د سوات منګورې 23 کلن سجاد علی ګلرنګ دی چې د جهانزیب کالج نه په پښتو ادبیاتو کې د بی ایس ډیګری په امتیازي نمبر واخسته ده، خو د مالی ستونزو له کبله خپل تعلیمي مزل نیمګړی پرېښود او په یو شخصي کمپنۍ کې ملازمت شروع کړ. ګلرنګ ډیر ښه رباب هم غږوي او په سوات او خوښه سیمو کې بلها مینوال لري، خو چې خبره د ډوډۍ د ګټلو شي نو ګلرنګ ته دغه مزل تر سره کول یوازې ور په غاړه پاتې کیږي. هغه وایي د هیواد خراب اقتصادي وضع او د شیانو د بیو لوړېدو سره د هغه او د هغه په شان د نورو خلکو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نه پوهیږي چې د موسیقۍ د زده کړې خپل خوب پوره کړي او که د کور ضرورتونه.
روزګار خو زه په یو پرایویټ کمپنۍ کې کوم، تنخوا خو می بس دومره ده چې په مشکل سره پی د کور اخراجات سر ترسی. کومنګ وګورو نو گرانی خو رس په ورځ زیاتیږي، نو خپل ضرورت او اخراجات پوره کول هم ډیر ګران شوی دی، چونکه زما د شپاړسم ډیگری هم ماته د فیس ته نشوالی لوجه لا پرته ده، لا ماته ملو شوی نه ده. نو په اولنی فرصت کې خپل ډیگری رالم چې هغه زما لاس لراشي او خپل لوړو زده کړو ته به جوګ شم.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جون په 10مه نیټه د کال 2022 او 23 لپاره د 9.15 ټریلیون بجټ قامی سملې ته وړاندې کړ. په دې بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 800 بلین روپۍ ورکول کیږي، خو ولې د دفاع لپاره 1.15 ټریلیون روپۍ کې خودل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر پریوته دی او په نړیوال مارکیټ کې د پاکستانی مصنوعاتو طلب هم کم شوې دی. په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکو ګرانۍ تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیايي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د کورونا د وبا او یوکرين کې جګړې نړیوال اقتصاد ځپلې دي او د تیلو د بیو لوړېدو سره د شیانو بیې هم لوړې شوې دي.
چونکی په پاکستان کې انسرټنټی ده، که پولیټیکل ده او که اکنامیک ده، نو مطلب دا دغه د وجې د خلکو بیهیویر کې دا اثر راځي چې په انسرټنټی کې د پرچیزینګ زیات کړي. چونکی پاکستان اکانومي کنزیومر اکانومي ده، د خلکو کنزمپشن پیټرن سیوا دي او په مارکیټ کې چې کوم ډول ډیماند او د سپلای میچ نه کیږي. ان د پارت اف د گورننس چې کوم دانو د گورنمنت پالیسی چې کوم دی نو په مارکیټ باندې ډایرکوم اثر وي، داغې نه علاوه د گورنمنت سپینډینګز یا بجټری پوزیشن چې کوم دی داغې په مارکیټ باندې اثر وي. ضروری خبره ده چې گورنمنت ډیفنس ایکسپینډیچر ست ناسه طریقې سره چې کوم دی نو کم کی او د دې په ځای باندې چې کوم دی نو ترقیاتی بجټ چې کوم دی نو سیوا کی.
سجاد ګلرنګ بیا وایي چې کله د هیواد مالی پنګې د پرمختیا او خلکو ته د روزګار او اسانتیا ورکولو په ځای په غیر ترقیاتی کارونو خرڅ کیږي، نو بیا د عام ولس سره سره د تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو لپاره هم د روزګار او پرمختګ فرصتونه کم شي. نوموړي زیاتوي هغه درزیتوب هم کوي او ملازمت هم، بیا هم د دې جوګه نه دی چې د پوهنتون خرص اوزغمي او خپل زده کړې سرته ورسي.
کم زمونږ په څوار نسبدل د روپۍ باندې کم گزاره کړه، نو هغه نن په شل 15 روپۍ باندې نه کیږي. کم پیسې څنګه چې کم دې نو شته 20 روپۍ پرې ده سمستر پیسې بیا د هاستل خرچ شو بیا د خپل خرچ شو د کور مشر پر دی ما دلته کې بس د کور مسلې هر کوم که زب خپل طبق هم زما ډیر زیات خواهش کیږي چې زه خپل امپل تجدید هم کوم د موسیقي په دنیا کې خپل کردار ولګوم خو د پیسو د مثالې د وجې زمانه د هر څه پاتې دی.
نیشنل انکیوبیشن سنټر یو داسې اداره ده چې تعلیم یافته ځوانانو او جینکو ته هنرونه زده کوي او د هغوی له صلاحیتونو څخه د ګټې پورته کولو لپاره ورته د روزګار لارې چارې ښیي. په پیښور کې د دې سنټر یو چارواکي کائنات وایي چې اوس خو اقتصادي حالت داسې دی چې په ډیرو ښه کمپنیو او ادارو کې کارکوونکي خلک هم خپل ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
دا اوسنی حالات خو زمونږ داسې دي چې لکه یوت د پاره خو ډېرې مسلې دي بټ ایون خلک چې د کوم خو جابز روانم وونو اغه د پاره م ډیفیکلټ شو. سالریز ار ناٹ انف اینڈ کمپنیز ار لکه موست اف دیم ار ناٹ ویلنگ ټو پی مور. او به خاص کر زمونږ یوت چې کوم سره یونیم ټیلنٹ وی سپر رائټینګ کې خدیز د چا آواز خدی چالبل س آرٹ فارم یا سکل ورزی نو اغه یغه شی کیش کول نشي. اغه ټول کې غټه وجه اومده غدا چې دلته کې د پلیټ فارمز لګوندې کمې دی او چې کوم پلیټ فارمز دي نو دا غیا اویرنس نشته دی یا مارکیټ کې بوګس پلیټ فارمز دوم رډی دي چې اغه ریل ډیل پلیټ فارمز شه دي اکسس کېدو کې او اغه ډیسکور کولو کې دخل کو ډی ټایم ولګي.
په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز د ورستی راپور تر مخه په پاکستان کې د سجاد ګلرنګ په سیر یو 1.5% تعلیم یافته ځوانان بې روزګار دي او د تیر کال پرتلا د شیانو په بیو کې خووشا سوار لس فیصد ډیروالی راغلی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د نورونکو د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال پروفیسر سیال کاکړ د واتیا کال په عمر کې مرسو او نن په پښین کې په خپل پلرنی ادرا کې خورته او وسپارل سو. له نموړي سره بل نږدې پاتې سوی شاعر او لیکوال ډاکټر صادق جړک دی. له نموړي څخه ما په دې اړه څو پوښتنې کړې دي، راځي چې ورته وښو.
پوان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. د تمر د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري تمر د فولکلور نکوه ویلی شو. کچيري سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبي تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نکه د ملي انداري راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخه تر څنګ د کچي د لمني پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې د ځواد ورټوکا لدی علاوه د شاعري ترڅنګ د لیکوالۍ ترڅنګ داسې برخه بنئ د کاکړۍ غاړو څخه راوخلي د اتڼ تر غاړو د بلندۍ تر چرجان یا انګۍ او بیا په ورستیو کې زبای چې دا یو زیری پر پښتنو وکم د ورستۍ کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی تر اوسه پورې په مطبعه کې پروت دی موږ خوندې کړی دی. اوس به زه د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شا نوموړي ډیر ارزښت لرونکي کتاب دونم درلود کداغه پاړه راته وایست.
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندۍ لري ورسته کله نو موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ ورسته دا راته تخواشه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی استاد غزنفر او ډاکټر زکی زارشکی په دې ډیر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې ته جایزه ورکړه او اینام ورکه د خپل ټول کتابتون منتقل ک کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان علوم اکیډمي کې د همدې پنوم سال کاټ کتابتون الته پرانستنه وشوه. د نور کتابونو ترڅنګ د لوی ثمنې چې ټول ژوند ټول پیسې د بچانو د خپل روزي پر کلمینس خو مصرف کړي و هغه افغان ګورنمنت ته وسپارله.
صادق جړک صاحب سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزه ورکړل شوې وې، دا غوې پاړه څه معلومات لري؟
ګوره انډی صاحب وايي وای ما ته تم غد بادوري تړي خوشر ته دا دی چې بده دې خاورې اتن ته اتن نه وای ما د ډیر جایزې ګټلې دي، د څونه خوشاله وو چې دا سب غنی لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکي، دا ویلې چې ما د فار تر دې غټ قیمت نشته، د رښتینی افغانو د یو پاک سپیشلی افغانو په عمل کې افغانو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د مشال ریډیو نه خبرونه سندري جادوګری لرو، خو تر غوړاندې تاسو ته یادونه کوم د دې غړي په سر کې مهم خبرونه سو. په کابل کې د سکانو پر ګوردوارا بریټ سوی، دوه تنه او جلسوي او تنه جوبل سوی دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وای دا بریټ د کابل په کارته پروان سیمه کې د اهلی هنود پر عبادت ځای یا ګوردوارا باندې ترسره شوی دی. بل پلو اوکراین کې لا درک شوی پخوانی امریکایي سرتیری روسی سرتیرو نیولې دی. د امریکا د سمندري ځواک دوه پخوانی سرتیری د روسی ځواکونو لخوا نیول شوی دی. دوی په رضاکارانه ډول د اوکراین سرتیرو د ملاتړ په هدف د روسی خلاف جګړې ته تللی وو. بل پلو د په نړۍ کې د ناقانونو پیسو د څار ادارې ویلي چې پاکستان بلا هم په خړ لیست کې وساتي. په دې اړه نور تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی سي، خو اوس هم سندرې جادوګری خبرونه چې هارون باچای تاسو وړاندې کوي.
سړی مشهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د هنر پاړه د خبرې او څو سندرې یوړو. ماهیشا په انګریزي ادبیاتو کې ماسټری لري او لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی. دی وايي هڅه کوي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو انتخاب وکړي او په یو نوي رنګ کې د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي.
لوان بنائی زانتا جوڑ کرے خجامہ دادا زبا پو
د سید ماهیشا سندرمو واوریده دی وای د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دی او د سکول او کالج زده کړې هم حل تکړې دي. نوموړي په پېښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات لوستې دي او دا مهال هم هلته استاد دی. د ده په خبره خپل زده کړو ورسره مرسته کړې چې د ژوند او فن حقیقتونو ته ځیر شي او د ښه کار هڅه وکړي. کرک سره زما تعلق دی او په دې وخت پېښور کې پاتې
کېږم. پېښور پوهنتون کې د انګلیسي استاد یم، انګلیش لیکچرر یم په پېښور پوهنتون کې. د سکول او د کالج کم زده کړې چې هغه په خپل کلي کې شوې دي، هغه نه پس چې کم دی د کالج لیول چې کم دی هغه لکه کره کې بل علاقې ده، زمونږ د علاقې نه بدله ده. نو هلته کې زما د کالج چې کم زده کړې شوې دي، هلته کې شوې دي چې کم د یونیورسټۍ کم زده کړې دي، هغې دپاره پېښور ته راغلم. هغه مې دلته کړې دي ولنه چې کوم زما شو په هغه د اردو لیټریچر سره ډیر زیاتو خو چې ما اردو لیټریچر سره پړول شروع کړو، غو نه پس زه د انګریزي ادب سره متعارف شوم. اردو چې کوم لیکوالانو هغه د انګریزانو کوم لیکوالانو دی هغه ذکر بشو چې ته کې یا به د نظمونو ژباړې شوې په اردو کې، نو ما چې هغه ولوستل نو ما دا ښکارا شو چې دا د لیټریچر چې کوم دی د انګریزي دا ډیر وسی دی. دا نه چې د اردو یا پښتو ته کم نه، خو هغوی باندې کار ډیر زیات شوی دی په انګریزي عادت باندې. نو هغوی چې زده کړو دپاره هغه چې کم زده کړې وي هغه ته ډېرې زیاتې کېږي. نو خوښ مې شول، نو ومې غوښتل چې ولې نه چې هسې هم یو ډیګري اخلي سړی، نو داسې ډیګري واخلي چې په هغې کې ته هر څه ترلاسه کړي. نو د انګریزي عادت چې ماسټري کړو او ډیګري مې راواخیسته، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیټریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیټریچر باندې هم پوهېږم او هر قسم چې کوم مضمون دی نو په هغې ټولو باندې پوهېږم. زه مارک ګوډ لیکل په خپله هم کوم، پښتو کې هم، انګریزي کې هم، په اردو کې هم. د پښتو لیک مې زیات دی د نورو په بجای، خو شعر ډېر زیات لیکم، پښتو غزل چې کم دی.
نظر بدے خمار کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا کما خدا آیا لتا بدا زندگی سا کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا پیو نظر بدے خمار کما خدا آیا خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دے خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما خودی خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دے خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما تابا باورا پا گل رخ سار کڑا ما خوتا آیا سار کرما خدا آیا لام دزڑ پکور کستا یاد غزونی کوي لام دزڑ پکور کستا یاد غزونی کوي لام دزڑ پکور کستا یاد غزونی کوي لام دزڑ پکور کستا یاد غزونی کوي
پتا بتور مخام سهار کرما خدایا پتا بتور مخام سهار کرما خدایا
سید ماهیشا وایی د پښتنو لیوی روایتی او مذهبی کورنۍ نه دی خو سندرو ویلو ته په دې شرط پرېښودل شوی چې خپل زده کړې به سره تر سوي او غیر معیاري شعر به نه وایي.
لږ ډېر مشکلات راته وو ځکه چې زما کورنۍ یو دیندار کورنۍ ده او زما والد چې کوم خپل یو بخي یو عالم وو نو ما د پاره دغه زیات غو مشکل و چې زما د پلان نه ډېره ویاره کېده. نور زمونږ په خاندان کې چې څوک دی هغه څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک لیکچرر دی نو دغه ما په کې چې کوم دی ادب طرف ته راغلم نو هغوی به راته وی چې یاره لکه دا ته کوم فیلډ طرف ته راغلی نو ما ویل چې زه خو لکه از ا پروفیشن خو نه دا خپل هم زما شوق دی بس هغه شوق ما نه پرېږدي چې زه اوسګار کېنم او په ارامه باندې کېنم. نو ما ورته خپل سبق هم جاري ساتلو پلار به راته دا خبره کوله چې خیر دې که ته سندرې وایې ستا شوق دې وایه خو د سندرو کې به د معیار چې کوم غه دی هغه به خامخا ساتې چې لکه شاعري د کوم غزل بیکاره وي یا شاعري د هغې معیار دومره ښه نه وي نو دغه شان سندرې چې ته کله هم ونه وي نو هغه خو زما خپل سوچ هم داسې و چې لکه زه به معیاري شعرونه وایم او بل زما دا چې کوم زده کړې دي هغه ماته په دې کې ډېر مرسته په دې راکوي چې زه د شعر په بنیاد باندې رسېږم چې کوم پیغام پکې پروت دی د رومانوي شعر دی یا په کوم مزاج باندې ویل دي نو هغه ځکه چې زه لږ ډېر لیک خپل کوم او لوستل مې هم زیات کېږي دي لټریچر پښتو لټریچر چې کوم دی په هغه کې هم راسره مرسته کوي. د کور مشکلات خو راته لږ ډېر وو خو ډېر زیات نه وو.
جنگ تا مزا جنگ کے چادے د دوست گوڑن دے دا دے دما سم زڑا درے دا دے تو روتی گوتا کاتا شنو پانو رجے دا دے دمر غیو پریوتا دے دا از غیو ٹوکے دا دے جنگ تا مزا جنگ کے چا دے جنگ تا مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے تور قلم مات شوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا بزان خوری یا دنور خلق زڑونا حدیرے انگڑونا دوہشی شمال نچاتا یہ نیولی چراغونا جنگ کے او خمارا ویختے جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا ویختے چل خلے زہر جن لاڑے چاچے اول بدوست گوینے سوگ دا یہ وینو کون
زری جوئی د بوڑے د تندی خالی پخلکڑے د وطن دغرو لمنی دغلی پزنگلو نوئی سکروٹے ورولی او سندھو نو
د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې او د سندرې اوري نو موږ وایو په دې حس کې دی چې وخت او ځان ته استاد پیدا کړی چې आवाज او هنر یې نور هم خشي د دې په وینا په پیښور کې د حامد حسین په نوم یو ریکارډیست ملګری پیدا کړی او خپل سندرې زیاتره هم د هغه په سټوډیو کې جوړوي
څومره وخت سره سره چې زه موسیقي کوم اورم نو ماته محسوسیږي چې زما هیڅ هم نه دي زه ماته ډېرې زده کړې په کار دي چې زه باقاعده توګه باندې د موسیقي زده کړې وکړم خو پکې له بده مرغه کار داسې دی چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېنې او ورنه زده کړې وکړي او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي موسیقي چې کومه ده دا داسې نه ده کنه چې ته ورسره ګپ ولګې بل به فل ټایم ورکې او ازما یو طرف ته سټډیز هم دی بل طرف ته مې جاب هم دی بیا پکې د موسیقي هم لږ ډېر کوشش کوم چې ځان ته بیل نه کوم بل کې نم او یو غزل چې وی هغه ته یو درې څلور ترجمه جوړ کړم بیا هغه په دوستانو باندې یا چې څوک راته نږدې په وی باندې واورم چې کم یو پکې خوند ورته یو وی ته یا دا وی په مرزه باندې لاس شم یا زما په کې خپل چې کوم کا وی او هم وی چې دا خري چې زما بل خو کې نه بل ور زم ده هغه ری پات کوم خو ملګرو ته هم ګورم دا وی هم اورم چې وی شو او اوس کپې اراده لرم چې کپې ریکارډ کوم څه چې زیات ریکارډ کوم ما حامد حسین نومې په صدر کې سټوډیو لري هغه سره ریکارډ کوم هغه سره مې زړه لګېدلې لګېدلې چې زما دا طبیعت کار را تکي زه ور سره ناستم چې کله مون د سندره را جوړو نو که زما په کمپوز کې څه لګ افه دی خو څه غلطي وي چې خامہ خف کې وي زه چې زه په موسیقي زو را بغیر نه پويګم لګ ډېر پويګم بیا هغه په کوم غوي برابر کې راته په نوې الګ څه ویل چې 2000 وې کړي مې کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر زیات کو اي غاړي ته ډېر مشهور دي په افغانستان کې مشهور دي او ما خو سره ولنه سندره چې کړي ما غوښتنې چې نو هغه مراته دوی کړي و نو هغه نه پس می ډیر خوښ شوی دی او سره ناسم بل خبره پکې دا غره چې زه ورته ناسم او مونږ په یو ځای باندې هغه میکسینګ او سټیجونه سب کې سونه پکې زه جوړ کوم سب کې دی جوړ کی
سارا کو فرمایا منی تھا دوایا
سندرغاړی او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي ادبیات استاد سید ماهیشا وایي د خپل سندرو لپاره د ښه شعر د انتخاب ترڅنګ د غوډ موسیقۍ ترتیب ته هم ډیر پام کوي. د زیاتوی په خپل کمپوزونو کې د ځینو سندرغاړو ملګرو مرسته هم ترلاسه کوي.
چې کوم په دوستان دی موسیقي کوي هغه ټول لا کوشش کوي چې هغه لري شاعري د وخت زما په کې بل طرف ته موسیقي ته هم ډېر پام وي. زما د حامد حسین الک چې کوم دی زموږ ملګری زه د دې طرف ته زیات ذکر وایم چې زما ټون کوم کوالټي چې دا هغه انډین سټایل کې ده په وی کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه اوریدي چې سټوډیو کې نه سنو زما موسیقي ته ډېر زیات پام وي. کبل سټوډیو کې زه ریکارډینګ کوم نو هغه ته کزه ډېر وایم هغه په کیا غرنګ چوي چې کوم دلته د هر سندرغاړي په سندرې کې نو د سره چې زما ریکارډینګ کېږي هغه لږ بدل دي. دا کوکو سندرې چې کله ما ریکارډ کوله د دې دوه درې ترجمه د کوکو سندرې ما کرن خان لاله ته ولېږله نو هغه په کې لږ شان چینج هم کړی دی په دې کمپوز کې. کرن خان لاله چې دا په کې پرې دا په کې ما نه پرېدم په کې نه نو چل راته وو چې دا را لږ شي نو بیا په کې هغه د کمپوز کې لږ تبدیلی راته وکړه چې زه اس یو یو شی وایم نو هغوی په کې دوه دوه واچول.
سید ماهیشا وایي د سیمې سندرغاړي مجبور دي چې په خپلو پیسو جوړې سندرې ټلویزیون چینلونو ته په وړیا توګه ورکړي. د پښتو سندرو له مینوالو غواړي چې د خپلې خوښې د هنرمندانو سندرې هم د غوی له فیسبوک پاڼو او یوټیوب چینلونو شریک کړي او په دې توګه هغوی ته فرصت برابر کړي چې د انټرنیټ لارې یو څه پیسې وګټي.
میارشتي خلکو ته مرسي او په سوشل میډیا باندې هم دا کار دی چې ډېر ځات پیجونه دي هر واخی په خپل پیج باندې ورکی نو دا سندرغاړي ټول او ورشپ چې کوم دی هغه تقسیم شي. دا سندره لکه دوی دا زیاتې نه کوي دا سندره دوی د سندرغاړي هغه چینل نه یا دا غوډه په پیج باندې را یا په یوټیوب چینل باندې پراته ده نو انته نه دا شیر شي نو څنګه څه چې کوم سندرغاړي خواري کړی وي په دې باندې ځان کړولې نو هغه څه نه به ورته ملو شي لکه دوی سندرغاړي مالي نقصان کوي چې یوټیوب باندې چې کومه پراته وي نو کم څه کم چې هغه داغي هغه کاپی رائټ انفرینجمنت وایلیشن نه کوي که دومره وسه بیا هم پر کېږي نو څنګه څه مالي امداد به وشي چې د خلکو ذهن به تر واوړي چې یاره د سمره په یوټیوب باندې اوریدل پکاره.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې مودا او نه د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې بیا هم د لدی یوې بلې سندرې خوند واخلې. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه
زما وطن دا